द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे کانوکتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د دې خبرونه قربانی یو وګم جالوان
او زه افتخار حسین
او لاول هم تاسو په امرا ګرځو په دې خبرونه کې کوم مهم رپورټونه دي.
پاکستانی مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په تورخم پوله باندې پاکستان خپل اړخته ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی. څلور ورځې وړاندې پاکستان دا پوله تړلې و او د بندېدو وجه هم په دغه تار لګولو د افغانستان اعتراضونو.
او په خبرونه کې دا هم لرو د امریکا خارجه محکمې ویلي دي د کانګرس مرکزی غړي د ځینو ځانګړو ګامونو څخه پرته پاکستان لپاره د عسکري امداد ملاتړ ته چمتو نه دي.
او د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا دا منل شوې ده چې وړاندې د هیواد نه بهر په خپل نوم کمپنۍ لرلې. د مسلم لیگ نواز حکومت وایي چې اوس عمران خان څه اخلاقي جواز نه لري چې په نواز شریف باندې پاناما دستاویزاتو په اړه نیوکه وکړي.
او یو ویډیو رپورت کې به وینئ د ډاکټرانو د ځوانانو او ډاکټرانو اتحادیې لخوا د ډاکټر رشاد کوسو د تختونې پر ضد په کوټه کې ستره مظاهره پیل شوې دي.
دا او د دې سره تړلې نور مهم رپورټونه د سیمې او نړۍ نه، خو اول زو مهم رپورت اړخته مونږ سره اوسېږي. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دیتا سوزمنگا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نه خپنیغه اور قدرمنو کتونکو اور دونکو د پاکستان چارواکی وای چې په تورخم پوله باندې د ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی. دا غ پوله سلور ورځې وړاندې تړل شوی و او 13 ورځې د پرانستل شو. د دې وجه هم دا و چې پاکستان کله ازغن تار لګول پیل کړو د افغانستان لخوا په دې باندې اعتراضونه شو. د خلکو تګ را تک بند شوی، تجارت سوداګری دواړو اړخونو ته پټپ ولاړ و. د افغانستان خلکو ته ډیر مشکلات وو ځکه چې اکثره کډوال هم په دغه لار باندې زیرازي. ورسته تفصیل ابراهیم شینواری په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د نن ورځې ټول نه مهمه پیښه دا ده چې کوم ازغن تار لګولو باندې چې افغانستان اعتراض کړی و او د هغې اعتراض یا د هغې لانجې نه د وجې چې دغه تورخم پوله څلور ورځې تړل شوې وه، نن پاکستان ازغن تار یو ځل بیا لګول شروع کړ. او دا بریښي چې پرون چې کوم د پوسټ لخر او د افغانستان د سفیر ترمنځ کوم ملاقات شوی دی، نو په هغه کې په دې خبره موافقه شوې وه چې دغه ازغن تار به لګولی شي. نن تقریبا د ورځې ساز دوباره شروع شو او کار شروع کېدو پس فرنٹیر کور آئی جی ایف سی چې حکم دی هغه هم دلته راغلی و. هغه هم تقریبا نیم ساعت نه وخته چلوېشت دقیقو پورې دلته موجود و. هغه دا کار هم په خپله باندې څارنه وکړه او هلته چې کوم د بارډر چارواکي دي یا بارډر ګارډ دي هغو سره هم ملاو شو او هغوی له هدایت ورکړه چې په غیر قانوني توګه خلک چې کوم را ځي د هغو باندې به دوی سخته څارنه ساتي. البته چې کوم خلک د افسادو سره را ځي د هغوی سره به دوی هېڅ قسم سختي نه کوي او نږدې سره په نرمۍ باندې پېښېږي. د دغې سره تر څنګ نن مهمه خبره دا هم وه چې کوم هغه ګاډي چې کوم په مختلفو ځایونو کې تجارتي توکونه ډک شوي تقریبا درې درې نیم سوه ګاډي د پاکستان نه افغانستان ته لاړل او تقریبا دومره شمېره چې پای کې سوپ سټون او ماربل او کوېله وه هغه نن پاکستان ته راغلل. او ورسره د خلکو شمېره نن په زرګونو کې وه، نو ډېره زیاته شمېره وه او د نیمې ورځې پورې خو دلته بېخي هغه چې وایي چې د قدم د کولو ځای هم نه و، نو ډېره زیات خلک ډېر بېروبار و، ډېر زیات رش و او تمام ورځ دغه تګ راتګ روان و.
شینواري صاحب دوه خبرې که په دې باندې وایي چې کوم ازغن تار لګول کېدو چې د دې فاصله سمره د سمره ځای پورې لګول شوی او آیا داسې هم کوم خلک چې د هغوی سره اسناد نو او هغوی یو خوا یا بل خوا اوختل
نن نن داسې نن کوم کې ډېر زیات را شو اکرام او تاسو مو ویل چې دغه شمیره بزرګونه کې والا کدا چې ویل شي دا شل زرونه هم دا عام خلکو شمیره زیات شوی و چې نن راغلي وسار وخت دی د وختي زمانه وخت دا خلک راځي مشو د کچلو وځي دا له شو دا په دښتې مریضان هم تاجران هم هر قسم خلکو نو دا اندازه کول چې دا د تجارت کې د غیر اسناد کسان بو حکومت خلکو دا څه کوم خبره نه کړي دا چې موږ بار بار پوښتنه وکړي چې دا امدرف چې څنګه وغه هغه څه څه حالونه وچې را کوم سکینر ماشين چې لږ شو پاره باندې هم ډیر زیات تر شو ملشي والا خاصدار چې کوم چیکن کوټ پاره باندې هم ډیر زیات بوج وو نو دا چې کوم په خنا راغلي چې په داس کې دا کوم کسان نیول شوی چې هغه بغیر د اسناد راغلي او ځغن تر خبره چې دا حکومت پاکستان دا ولې ورنه دا د دې چې دا هغه دیش میټر فاصله نه دنه پاکستان کې دی کوم چې د افغانستان حکومت سره موافقه شو چې دا دیش میټر دنه د پولیسو خاصه هغه دا غسی ځغن تر هیڅ قسم تعمیر نه کوي نو دا وڅ خور دی او په هغه کې به دوی غوښتل چې د غیر قانوني توګه باندې د افغانانو راتګ مخه نیول لپاره دغه ازغنتارو د دې کومان دغه نن دی
شنواری صاحب زم د تسلیم شي وایم رحمان بنره او داسې معلومیږي چې 13 میاش کم په پیښور کې د پاکستان د ځواکونو د لوی کماندان جنرال راحل شریف په مشرۍ کې په ګورنر هاوس کې غونډه شوه د غیر رسو داسې خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان د ماډرن مانیټرینګ سیستم یعنی جديده د سارن نظام چې د افغان پولیس باندې متاربي کول غواړي دا غیر لپاره عملی ګامونه دي داسې معلومیږي دا هغه قدم دی چې پخلی کوي
بلین سیټ بوک دا تاسو کوم نظام خبره کوي دا تقریبا د ترو 15 کالو نه دا خبره په گردش کې ده چې د تبا بایومټریک سیستم لګي او د تبا کمپیوټر نظام لګي دا خود تر هم پولا باندې کې څومره چې بده باندې مدرس دی ته د دومره هم دا پولا دا چې تاګر تاګو غیر قانوني تاګر تاګو وجه باندې بدنام محمد خو چې کله په جنوري په میاشت کې په بچا خان په هنتون باندې کوم بدون او شو پای کې دا خبرونه مخې ته راغلل چې کی دوبره کوم کې د پولیس د لري په غیر قانوني توګه پاکستان ته داخل شو دا غیر نه پوسټ پاکستان حکومت څنګه فکر ولاغه او دا غوښتل چې وړي دي چې اوس په دې باندې دا کار نه سختول پکار دي نو آی واخ هغه نه پښته دی دا ځان اوس واکین سره شوی دا واغه په ځمکه باندې ښکاری او والته بریښ دا چې دا کوم شای نه غوښته او محسوس کړی دی او دا کوم چیکینګ غوښته دی زیات سخت کړی دی په خپل باندې دا هغه د بچا خان په هنتون د بریډ نه پس ماته چې یال شین دوه واري فرند چې کوم په خبر او پر کمانډر دی درې واري آی جی سی او دا چې کوم ځای چې ازمو چارواکي وخه باندې ټول هم په ورغلي دي او هغه دا تاکید کوي چې باید دغه غیر قانوني تګ راتک مخاوني وشي
ډیر مننه ابراهيم چنواري صاحب موږ سره خبرو کولو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریډلی شئ د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com The Twitter ID da @VOADiva.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه چدا هغه تاسو په ټی وی باندې ګوري کو په کور کې د ډش سہولت لري نو ایجا 73 سلور 0 سلور 0 ایم ایچ زی باندې زمگا دغه پروگرام چدی هغه تاسو نیخ پنیغه کتل شي او سم د افغان حکومت یو اعلی چارواکي او د حزب اسلامي تونرو ډلې یو نماینده وای چې تمه ده افغان حکومت به سوروزو کې دننه د حزب اسلامي سره د امن یو تړون ته ورسیږي په دغه حق لپاره نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي دی او بیا د سیمې امنیت لپاره د سمانه لري په دغه باندې مختار خلیل صاحب د وټلی رسپانو څخه مواد راغون کړی دی ساسو پام دغه تر اگرځو
نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د ممکنه لوزنامې کې دوه په باب له یو تفصيلي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته افغانستان نامتو جنگیالي ګوند سره امن لوزنامې د سخت کولو ته چمتو دی ګارډین اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په کابل کې د ناستو حکومتي چارواکو خیال دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت امن لوزنامه با طالبانو سره د امن لوزنامي پیش خیمه ثابت شي مضمون زیاتی چې په دا قسمه لوزنامه با د افغانستان په جدید تاریخ کې په قتل و غارت بدنامه جنگیالي ګوند حزب اسلامي او د دې مشران د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه راننوځي ګارډین اخبار د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د کیدونکو امن لوزنامې د مسودي لیدو او لستو داوا کړی دا لیکي چې پدې کې افغان حکومت جنگیالي ګوند حزب اسلامي ته د ځینو رعایتونو په ورکولو رضامندي ښکاره کړې ده. افغان حکومت ګلبدین حکمتیار سره په داسې وخت کې امن لوزنامې ته ورنږدې شوی دی هر کله چې طالبانو سره د روغې جوړې کوششونه بے خوند ثابت شوي دي. ګارډین اخبار لیکي چې د امن لوزنامې په بنیادي خبرو کې د حزب اسلامی د پخوانو جرمونو معفکول شامل دی چې د ترهګر حملو د معفکولو خبره هم پکې شته ده. خو دلته دا سوال راپورته کیږي چې آیا حزب اسلامی ته د معافی په ورکولو به افغانستان کې سمحکمتیا او قلاری راشي او کنه دا به افغان سیاست کې نور تریخوالی پیدا کړي. د امن لوزنامې د مسودې تر مخه د صدر اشرف غنی حکومت به ګلبدین حکمتیار او د ملګرو ته افغانستان کې په امن سره د اوسېدو اجازه ورکړي. افغان حکومت به د حزب اسلامي قیدیان هم خوشی کړي او پاکستان کې د ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي پراته شل درم رستیالان به هم افغانستان کې سر دوباره آبادی. ګارډین لیکي چې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د بین الاقوامي فهرست نوستې نه شي خو دا لوزي ورسره کړی دی چې د باندې د دلو ټولو جرمانو او سزاګانو د ختمولو دپاره به افغان حکومت خپل پوره وس چار کوي. د دې په جواب کې به ګلبدین حکمتیار تر هغورو ګوندونو سره هر قسمه ناسته پاسته او راشه درشه ختمی او په افغان اساس به ټینګ ودرېږي. ګارډین لیکي که دا لوزنامه کامیاب شوه نو ګلبدین حکمتیار به د جنګي جرمونو ړومبی تورن نه وي چې د کال 2001 نه پس به افغان سیاسي اډانه کې رانه نوځي. د نه وړاندې ازبک مشر عبدالرشیم دوستم باندې هم د طالبانو په کنټینرو کې په بے دردی سره د قتلولو تور وو خو نن سبا د افغانستان نائب جمهور رئیس دی. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتوي چې د بشري حقونو مرستیالان ګلبدین حکمتیار له د معافی په ورکولو خوشاله نه دي. دوی وایي چې د ګلبدین کړي جرمونه د هیرېدو نه دي په کومو کې چې په کال 2013 کې هغه یو ترهګر حمله هم شامله ده چې د شپږو امریکایانو په شمول پکې 14 کسان وژلی شوي وو. خو د افغانستان د کم شمېره فرقو نمایندګان د حزب اسلامي د پاره زړه کې نرمي لري. د پنجشیر یو تاجک افغان پارلیماني غړی ظاهر سادات وایي چې د نن ورځې حزب اسلامي ګوند د شل کال وړاندې حزب اسلامي په شان نه دی. د پروان تاجک پارلیماني غړی عبدالستار خواسی وایي چې په حزب اسلامي کې اوس هغه توان نه دی پاتې کم چې پکې پخوا وو. که حکمتیار کابل ته راشي نو په دې به امن وده ومني. خو دا دواړه پارلیماني غړي په دې حق کې دي چې ګلبدین له حکومت کې طاقتور منصب ورکول پکار نه دي. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې د یو غربي ملک د یو چارواکي د خلی لیکلي دي چې د ګلبدین حکمتیار سیاسي اهمیت اغه نه دی پاتې. خو د سره امن لوزنامه د هغې اصلي روغې جوړې په لوري یو ازمیخ ضرور دی چې آیا د کابل اشراف څوک نوی تن خپل منځ کې ځایولی شي او کنه، او آیا افغانستان نه تلي ماجر بیرته خپل وطن کې آبادېدی شي او کنه. دا ټولې خبرې ډېرې اهمې دي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا دی ور رادیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپنیغه اوري موږ سره اوسېږي. په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه مرکې د نړۍ او سیمې نه وړاندې کوو. تاسو د دی ور رادیو خبرونه ونه ګوري وای نه وره نو په فیسبوک باندې دا تاسو خري پټونه او دغه مرکه ټول کتلی شي وې پاڼه باندې www.divaradio.com دا چې دینو ضرور د غلطلار شي تازه خبرونه پټونه مرکه ټول کتلی شي. د افغانستان په اړه باندې د مختار خلیل صاحب تاسو مطبوعاتو ته کتنه چې دا اوریدل کتله مهم په افغانستان کې د حزب اسلامي سره د امن د خبرو اترو دغه پړاو په داسې وخت باندې روان شوی دی چې تشدد دوام لري او په هلمند کې یو شمیر پولیس سره په ځانمرګي برید کې وجل شوی دی. حکمل روان د افغانستان څخه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان سهیلی هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز ځنمرګي برید کې لږ تر لږه اوونو پر ته مرګ ژوبله وختې. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې برید سهار مهال د یوه ځنمرګي برید کوونکي د موټر په وسیله د محلي پولیسو پر یوه ځایي روزنیز مرکز کړی. د وویل چې په برید کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. په برید کې دوه زده کوونکي هم ټپیان شوي دي. خو یو شمیر سرچینې وایي چې په برید کې تر 1200 تنو ټپیان شوي او 15 تنه یې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسولیت منلی او د ګڼو پولیسو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې یادې کړې دي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د هلمند په ډیری سیمو کې جګړه روانه ده او ځینې سیمې سختې نارامې شوې دي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگ اخبار وانے تغوگی انگو سا ملگری اسے یا اسم کانگرسمن ایلیت انگل چھے نیو یارک ڈیموکرات تے او دا بحرانو چارو دا کمیٹی یا غوڑی ہم دے پا افغانستان کی پا روستے وزا باندے دا حکومت دا طالبانو سرا چکم خبری تری روانی دی حقانی شبکی او بیا دا پاکستان افغانستان دا اڈیکو پا حق لباندے دا وائس آف امریکا افغان سروس نجیب السلام سرا مرکه کړي او دغه خبرې اترې استاد ته په دغه ویډیو ریپورت کې وړاندې کوم.
ولی امریکا په دې کې پاتې راغلی چې پاکستان دیته مجبور کړي چې د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي؟
یو ځل بیا زه فکر کوم دا د امریکا کار نه دی چې نور مجبور کړي څه وکړي. زه فکر کوم څه چې موږ یې کوو هغه دا دی چې مختلف اړخونه راغونډ کړو او هڅه وکړو چې یو ډول نه یو ډول ثبات راولو. لکه څنګه چې موږ په مذاکراتو کې چین هم راګډ کړی دی، موږ د چین سره په ډیرو مواردو کې ستونزې لرو. ډیر داسې څه شته چې موږ د چین سره ورباندې اختلافات لرو، د دوی له سیستم سره، دا چې دوی څنګه سلوک کوي. خو موږ نه غواړو چې په مذاکراتو کې حذف کړو، دا ځکه چې موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې اثر او رسوخ لري، او موږ فکر کوو چې دوی مرسته کولی شي، دا ځکه چې لکه موږ نه غواړي چې تروریزم خلاف جګړه دی د دوی په گاونډ کې وي. نو موږ د هغو هیوادونو سره کار کوو چې کېدای شي ورسره موافق نه اوسو، خو دا هغه څه دي چې اوس موږ ورته ضرورت لرو.
زیاتره افغانان چې په هغوی کې زموږ ځینې کتونکي هم شامل دي وایي چې که متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه جدي وای، نو په پاکستان کې به یې د طالبانو خوندي ځایونه له منځه وړي وای. تاسو دې ته څه ځواب وایاست؟
زه فکر کوم موږ نشوای کولی چې په افغانستان کې یوه ایډیاله ډیموکراسي یا حکومت ولرو. موږ دا تجربه کړه، نو غواړو چې تر هغه حده چې امکان وي افغانستان باثباته کړو، او هیله من یم چې په افغانستان کې به یو ډول نه یو ډول ډیموکراسي وي او وده به وکړي. زه فکر کوم چې د یووالي حکومت یو ښه نظر، دا ځکه چې موږ باید بیلابیل ډلې سره راغونډې کړو، ځکه چې که چیرې سوله راځي نو تاسو ضرورت لري چې تر هغه چې امکان وي ډېرې ډلې پکې شاملې وي. هر څومره ډېرې ډلې چې پکې شاملې وي او هر څومره ډېرې متخاصمې ډلې چې پکې شاملې وي، نو هموغومره د دې امکان ډېرېږي چې سوله راشي. خو یو ځل بیا موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو او د افغانستان موضوع یو څه پیچلې ده. امریکا په افغانستان کې حضور لري او موږ غواړو چې هڅه وکړو خپل مسولیتونه سرته ورسوو، خو نه غواړو چې په یو بشپړه ځمکنۍ جګړه کې راګیر سو. زه فکر نه کوم چې که په امریکا کې هر حکومت وي موږ به دې ته زړه ښه کړو چې په بشپړه ځمکنۍ جګړې کې راګیر سو، دا ځکه چې موږ هلته وو او جګړه مو وکړه. موږ جګړه وکړه خو کار یې ورنه کړ، او موږ دې ته ترجیح ورکوو چې نور متبادل اقدامات وکړو، او هغه دا چې موږ هڅه کوو چې د مذاکراتو په برخه کې یو څه وکړو.
تاسو د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په مشرۍ د ملي یووالي حکومت کار څرنګه
ګورئ؟
ستونزې البته به دا وي چې آیا موږ خپل ټول عسکر د افغانستان نه وباسو، او که چیرې یو کم شمېر عسکر هلته ولرو په افغانستان کې به د امریکا حضور څه ډول وي؟ تاسو نه شئ کولای چې اوس دا پوښتنه ځواب کړئ. موږ باید وګورو چې وضعیت به څنګه وي، خو زه فکر کوم چې موږ افغانستان نه شو پرېښودلی چې خپل ټول عسکر وباسو او خپل ملک ته بېرته راسو، دا ځکه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان باندې د روسانو د تېري وروسته او د افغانستان نه د روسانو له وتلو وروسته موږ هلته په ستونزو کې ګیر شو. موږ امریکایانو او د نړۍ نورو هیوادونو افغانستان پریښود، او هغه وخت مو ترورستانو ته اجازه ورکړه چې منظم سي او په افغانستان کې پناه ځایونه ولري، او تاسو پوهیږئ چې نتیجه دا شوه چې په نیویارک کې د سپتمبر 12 نیټې پیښه وشي. زه فکر کوم چې که د دغه نه مو څه زده کړي وي، نو هغه به دا وي چې ترورستانو ته اجازه نه شو ورکولی چې مرکزونه جوړ کړي او پاتې وي. دوی باید چې مات شي، دا ځکه چې موږ د تاریخ تکرارېدو ته اجازه نه شو ورکولی. زه فکر کوم چې امریکا به په سیمه کې نقش ولري. هیله ده چې موږ د سیمې د باثباته کولو لپاره هڅې وکړو. موږ په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړي او په افغانستان کې مو ډېرې وینې توی سوي. زه فکر نه کوم چې موږ افغانستان همداسې پرېښودی شو، خو بل پلو ته موږ نه غواړو چې په یو بشپړې جګړه کې راګیر سو، او موږ ضرورت لرو چې هر هغه څه وکړو چې ځانونه مطمئن کړو چې بیا داسې ونه شي.
په اوږده موده کې هغه کومې ستونزې دي چې د امریکا نوی ولسمشر به په افغانستان او سیمه کې ورسره مخامخ وي؟
یوازنی جمهوری غوښتونکی چې په دغه پړاو کې د خپل ګوند د کاندید په توګه انتخاب کېدای سي ډونالډ ټرمپ دی، ځکه چې هغه به د خپل ګوند کاندید وي. زه فکر نه کوم چې هغه دې په دې پوه وي چې په افغانستان کې څه روان دي. هغه تر اوسه کوم موقف نه دی نیولی. هغه به یا خو خپل دریس ټاکي او یا به هم د خپل دریس په اړه مطمئن نه وي. زه فکر نه کوم چې جمهوری غوښتونکی کاندید دې ډېر څه وکړای سي. زه فکر کوم چې د ډیموکرات کاندید که هغه څوک وي، البته د بهرنیو چارو د پخواني وزیر سابقې ته په کتو سره چې په منځني ختیځ کې په مشکلاتو ښه پوهیږي او دا چې څه باید وشي او کومه لاره باید انتخاب شي چې مشکلات ختم کړل شي. زه فکر کوم چې تر نورو سناریوګانو د ډیموکرات کاندید د راتلو امکان ډېر شته.
په پای کې د افغانستان د خلکو لپاره ستاسو څه پیغام لري؟
Well, I would say to the Afghan people that the United States
زه د افغانستان خلکو ته وایم چې متحده ایالات به تاسو هیر نکړي، او ستاسو تر سیاسي ازادۍ پورې به له تاسو سره او ستاسو په څنګ کې ودرېږي. دا اسانه کار نه دی. موږ دا کار په یوازې توګه نه شو کولای. دا کار باید د افغانستان خلک وکړي، خو امریکا یو مهم رول لوبولی سي. همدا وجه ده چې موږ به د خبرو اترو لپاره اسانتیا برابره کړو. موږ افغانستان یوازې نه سو پرېښودی، ځکه چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره ازادي او امنیت غواړو، او هغوی د خپل ځان لپاره هم غواړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ویډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، امریکا یو وار بیا دغه خبره تکرار کړې ده چې په کانګرس کې ځینې مهم غړي دا غني چې کچاري پاکستان یو سو ګامونه وانه خستل، نو په پاکستان باندې امداد بندې دی شي، او دغه ګامونه چې دي سره پاکستان ته امداد مشروط کړي دي، او تر ټولو مهم پکې حقانی نتورک دغه ډله چې تر هغه ډله ده او دا تورونه لګول کیږي چې دی په پاکستان کې پړځینه لري د دې پرځت ګامونه دي دا ځکه چې په افغانستان کې پرسته وکي تشدد کچه ډیر لوړه شوې ده او د افغانستان حکومت وایي چې دوی دغه تشدد نور تزغم ور نه دي. تفصیل په دغه موضوع باندې مدثر شاد سیمینه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو محکمې ویاندې الیزابت ټروډا ویلې د کانګرس غړي پاکستان ته د ترهګرو په ضد د ځانګړو ګامونو پورته کولو پرته دفاعي کومک ورکولو خلاف دي. خو په دې اړه چې ډیوا راډیو د امنیتي چارو د یو سیړونکي بریګیډیر صاد محمد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې امریکا پاکستان سره دفاعي مرستې اوتړلې نو د دې بد اغیزې به نه یوازې په دفاع بلکې په اقتصاد هم غورځيږي.
او پاکستان باندې بالکل د دفاعي قابلیت ته ری باندې به یو منفي اثر راځي. دا په پاکستان کې کوم دغه اسلحه بل زینو نه د خریداري د لپاره کوشش کوي او هغه کې خو بیا پاکستان نقد سودا کوي. اقتصادي مسائل هم په پاکستان ته جوړي دي. پاکستان کې ادم استحکام را پېښې دغه په وجه باندې خو بیا ما په خیال باندې چې پاکستان دا غني چې دغه پالیسی مونږه امریکا کوم غواړي دې باندې مونږه عمل درآمد کوو دغه نقصانات زیات دي د پاکستان لپاره په نسبت د مشکلاتو چې کوم مازه کړو نو دا په پاکستان امریکا سره ما په خیال باندې دغه په تدریج زمو تعلقات چې کوم دي هغه به کمزور کیږي.
او زیاتوي امریکا به هم د سیمې یو مهم همکار هیواد نه لاس پسر شي. بلخوا د امریکا کانګرس د پاکستان نه دا غوښتنه هم کوي چې پاکستان د پخپل خاور د حقانی شبکې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. خو یو بل سیړونکو بریګیډیر محمود شاه غنی حقانی نتورک اوس د پاکستان په خاور موجودیت نه لري نو پاکستان په ضد کاروایی څنګه وکړي؟
اگر چین نہ واخلی اور اگر میں نے خبر ہے تری کی نو اگر میں زمین کے پارا کلی اور دا میں کی بھی کم سوچ دے اور اگر ایک پر زور دے حسانی نیٹورک اس پر پاکستان کی نشتا اگر ایک افغانستان کی دی اگر پاکستان دا وقتنا کول جی منگا افغانستان کی لہر ایک علاقہ کسی واخلی دا صحیح خبر ہے دا افغانستان کی
د یادونه ورل د 13 هفته امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد د ګامونو نه پورته کولو نتیجه کې پاکستان لپاره 350 میلیون ډالر عسکري کومک بندولو مرسته کړې و. د غرض امریکایي سېنټرانو په پاکستان د جنگي الوتکو F-14 خرڅولو هم مخالفت کړې ده او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز هم سېنټ کې ویل دي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د 13 میاشتونه اړیکی کمزوری شوی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
چې په دې جوړې قدر مناوریدونکو سومه په پاکستان کې چکم یو تود بحث روان دی. د ملک د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو نمونه پاناما لیکس کې د سرګندونې ورسته چې کوم د اپوزیشن ګوندونو لخوا یو مظاهره پیل شوې ده او دوی غواړي چې اعتصاب دې هم د نواز شریف د کورنۍ نه شروع شي. نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهر ملکونو کې جایدادونو معلومات ښکاره کېدو وروسته اوس د تحریک انصاف مشر هم منلی ده چې د خپل قومي کرکټ لوبې په دور کې د اتیاومې په لسیزه کې یو بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې ده. په دې حق له د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف ویلي چې د نورو احتساب لپاره اواز پورته کوونکي د خپل ځان هم د احتساب لپاره وړاندې کړي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورت لري پیرولاد شاه.
اسلام آباد کی یو خبری بریفنگ ته وینا په محل د اطلاعات او وفاقي وزیر اویل چې د پاناما لیکس د سرګندونو تر مخه د تحریک انصاف شپږ لیډرانو د خفیه کمنو په ذریعه سرمایه کاری کړې ده او د عمران خان د دې اعتراف نه چې د پخپل هم په لندن کې یو افشور کمنی لرله. نو د پرویز رشید په خبره دا اعتراف وډاګه کوي چې د تحریک انصاف ټول مرکزی قیادت د ټیکس غلا کوي او د زیاته کړه چې په دې معامله کې د ګوند مشر عمران خان د پاکستان د ټولو نزوړ او عادي ملزمه دي
کیونکہ اس میں 6 لوگ شامل ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے, ان سب کے نام بھی دینے ہوں گے. لہذا خان صاحب کو بھی اب ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اب خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسروں کا حساب لو, میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو.
دے وائی چی عمران خان پخپل ادا منی چی پکا نل سو ادر اتیا کیے دا ٹیکسونو نا بچ کے دلو لپارا پا لندن کیو آف شور کمنی جوڑا کڑے وا. نو بیا پا کم اخلا عمران خان مونگ تا دا اخلاقیاتو در اسرا کوی. دا پرویز رشید وینا وچی دا عمران خان دا خور نوم هم پا پاناما لیکس کی راغلے دے, او دا مطالبہ اکلا چی عمران خان دے پا اخلاقی توگا اس دا سیاست نا دزبردار شی. واضح دیوی چی تیر روز پا لندن کی میڈیا سر خبرو کی عمران خان دا نل سو اتیا پا لسیزہ کی پا لندن کی دا یو خفیہ کمنے پا ذریعہ دا فلیٹ اغستلو اعتراف کړی دی, او دریز خپل کړی دی چې دا سیده د ټیکس نه بچ کېدلو لپاره کړی وو, کوم چې د عمران خان په وینا صغیر قانوني کار نه دی. عمران خان زیاته کړی دی چې د برتانیې وګړي نو او د اغه ځای د ټیکس قانون په دننه لاګو کېدلو. د پاکستان نه حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلو د معاملې پلټنې د یو عدالتي کمیشن په ذریعه کولو لپاره احتجاجي تحریک چلوي, او د تیرو 15 ورځو راهیسې مخالفه ګوندونو په دې معامله د پارلمان د غونډو نه بایکاټ کړی دی. مخالفه پارټیانې دا ټینګار هم کوي چې حکومت تر دوی په سلا سره د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو شریکه تګلاره وټاکي. تیر ورځ د سترې محکمې مشر قاضي د مرکزي حکومت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړښت لپاره دوی ته رالیږلی شوی خواست او ضابطه کار رد کړی و, او مخالفه ګوندونه دا د خپل موقف تایید بلی. د سپریم کورټ دغه پریکړې ته عکس العمل کې د اطلاعات او وفاقي وزیر اویل چې په دې اړه به وزیر اعظم نواز شریف د راتلونکي ګل پروس قامی سملی ته پخپل پالیسی بیان وړاندې کوي. بلخوا د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاناما لیکس په څرګندونه کې د پاکستان د ایټمي پروګرام بانی ډاکټر عبدالقدیر خان نوم هم شامل دی. رپورټونه وایي چې ډاکټر قدیر د درور او د ښځې په ملکیت د وحدت لمیټډ نومې آف شور کمپنی د پاکستان د ایټمي تجربو نه سمو دړواندې په کال 1998 کې رجسټرډ شوې وه, خو ډاکټر عبدالقدیر د آف شور کمپنی لرلو د معاملې نه لا علمي څرګنده کړې ده. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان د ایټمي پروګرام د بانی د خولې وایي چې دی په خپل ځاني د دې کمپنی د نوم نه لا علم دی, خو ډاکټر قدیر دا اعتراف کړی دی چې د درور چې اوس مړ دی د پیشې په لحاظ سره یو بینکرو, او ډاکټر قدیر زیاته کړی دی چې بینکران اکثر داسې چالاکیانې کوي. پاناما لا فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگټن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات دستاویزات ورکړي دي چې ترې نه پته لګي چې څنګه د نړۍ د مختلفو ملکونو سربراهانو او طاقتور شخصیاتو په خپلو ملکونو کې د ټیکس نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې سرمایه کاري کړې وه, او په دې شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوو زامنو او د یوې لور په شمول د سوونو په شمېره کې د پاکستانیانو نومونه شامل دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی, تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی, او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړی کډر مونږ کتونکو اوریدونکو. ورستی رپورټونه وایي چې د پاکستان په کړکېچ ځپلې بلوچستان صوبه کې د امنیت وضع په غورځېدو باندې ده, او دغلته کې یو ډاکټر چې دی پروستیو کې تختول شوی دی, ډاکټر ارشاد کوسو. تاسو ته وایو چې د هغه د تختونې پر ضد بیا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې احتجاجونه پیل کړي دي, او ډاکټران غواړي چې دوی ته تحفظ ورکړي شي. یاد دی چې په بلوچستان کې نه صرف اقلیتونه لګکی بلکې کاروباري خلک او ورسره ډاکټران هم په نه کیږي, او په هدفي وژنو کې هم دوی وژل کیږي. تفصیل په حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر ارشاد کوسو د تښتولو په ضد باندې احتجاجونه پیل کړي دي. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول. غوښتنه یې وله چې حکومت دې تښتول سوی ډاکټر د اغواکارانو له منګلو څخه زر تر زره راخوشي کړي. پلاریون ڈاکٹر نغمانہ ویائی
حکومت کو پہلی بات تو جاگ جانا چاہیے اور اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ڈاکٹر ارشاد کھوسو کو پہلے ڈاکٹر نہیں ہیں جو اغوا ہوئے.
حکومت تا لمڑائی راویشدل پکار دی او پردی دی شپ فکر وکڑی. ڈاکٹر ارشاد کھوسو اول ڈاکٹر ندی ستشتول سوی دی دا لمڑائی زل ندی سنمش سر زیاتوب کجی پوار وار باندې موږ احتجاجونه کړی دي پر هر ځای باندې موږ خپل خشم څرګند کړی دي. وخت راغلی دي چې شایي حکومت دی ودی ته پاملرنه وکړي. مشر ډاکټر ارشاد اسد کوسو 15 ورځې وړاندې د کوټ شار لجنا 55 ځخه ناڅرګند وسلوالو د وسلې په زور باندې یوړی چې تر اوس مهاله پوری بې درک دی. د بلوچستان په دولتي روغتونونو کې لتیری وی میاشتې ځخه د ډاکټرانو نیم کار بندیز دوام لري. دوی له حکومت څخه د تنخواه زیاتول او نورې اسانتیاوي غواړي. تیره میاشت د دوی پر لاریون باندې حکومت اوښکې بیونکی ګاز هم وکاروي چې له سببه یې تر اته زیات ډاکټران ټپیان سوي هم وو. دوی د هغو پولیسو په ضد باندې د کاروایی کولو هم غوښتنه کوي.
موږ دا وایو چې کومو کسانو پر موږ فایرین کوي سی سی پی دی، د پولیس دی، انتظامیه دی، ډی سی دی، که تر څه ټیمه پورې نه دي ماتل سوي چاغه مت ماتل سلو داغه بعد مشتي سره کښې نستای سو یو خبره کوي. موږ ایمرجنسی نه بند او پی ډی داغه بای کارت کیس مشت.
ډاکټرانو په دغه خپل احتجاجي لاریون کې د درختو پر شاخونو باندې جیلی کالداري هم پیلې وي. دا له دې سببه چې د بلوچستان د خزانې پخوانی سکتر مشتاق رسانی تیره میاشت و دوی ته ویلي وو چې پیسې پر درختو باندې نه راشنږي چې موږ یې و تاسو ته درکو. مشتاق رسانی اوس د نیب له لوري د غلا په تور کې نیول سوی دی. د ډاکټرانو غوښتنه یې نه منله. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل ویای
فائنانس سیکرټری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ درخت پیسے جو ہیں وہ درختوں پہ نہیں اگتے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے.
د خزانې سکتر ویلو چې پیسې پر درختو باندې نشنجي موږ یې و تاسو ته نسو درکولی. ډاکټرانو له دغه سببه احتجاج کوي چې پیسې پر درختو نشنجي دا خو له بله ځای ځای راځي. اوس موږ حق ایریان یو. څنګه د ده له کور څخه تر 40 کروڑ روپۍ زیاتې ترلاسه شوې؟ دا یوازې د لویو افسرانو لپاره دي. موږ چې د ناروغ خلکو خدمت کوو زموږ دپاره نسته. ډاکټرانو په خپل لاریون کې یوه ریړۍ هم ریډي کړې وه. د ډاکټرانو دریزو علامتي څرګندونه کوله چې د دوی اقتصاد اوس دومره وچموری دي چې دوی پر ریړۍ لګولو باندې مجبور شوي دي. عبدالحمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ټلویژن، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
وایس اف امریکا جبه ریډیو دی. قدر منو کتون کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زم سره ملګری یی نیخ بنی غزم غ خبرونه چې دا هغه تاسو په ایجا 7300 ام ایچ زی باندې ګوري. مو سره ملګری اوسه یو سوم یو بل ویډیو رپورټ دی. دا د مشال ریډیو خبریالی رفت انجم را لګلې دی او د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار او زینو په حق لپاره اسلام آباد کې یو غونډه شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلکو پکې ګډون هم کړی دی. د دې غونډې هدف نړۍ ته د خیبر پختونخوا تاریخي او تفریحي تصویر وړاندې کولو. په دې حق له دغه ویډیو ته ساسو پام را ګرځو.
په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د تاریخي ځایونو د دریافت په اړه یو نړیوال کانفرنس وشو. کانفرنس د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه او میوزیم محکمې مرستې تر لاندې وشو. د کانفرنس مقصد په خیبر پختونخوا کې د زړې او قیمتي ورثې په اړه نړۍ خبرول دي. د څنګه چې نړۍ تر اوسه پورې خبر نه ده. په دې موقع د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي او میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې کانفرنس مقصد د صوبې یو مثبت عکس پاکستان اور ټول نړۍ ته راوړاندې کول دي.
انٹرنیشنل سطح باندې ضرورت پدې او چې خلکو ته انٹرنیشنل او نیشنل لیول باندې پته نشته د خیبر پختونخوا آرکیالوجیکل هیریټیج. خلکو د خیبر پختونخوا صرف نیگیٹو امیجز دہشت گردی یا ایکسٹریمزم یا داسی شوزونو پترا کم سے ریئل امیج خیبر پختونخوا دا سافٹ امیج غا نہ لوکل خلقو تا پتشتا نہ انٹرنیشنل خلقو تا پتشتا نو دا مقصد دے پر ہائی لائٹ کول دے پر چھ منگو خو چھ ریئل فیس دے خیبر پختونخوا سے شدا دل دا سورا سیولائزیشن تر شوی دے سونا رچ ہسٹری پاتے شوی دا او وی شوڈ فیل پراؤڈ آن اٹ.
په کانفرنس کې د ملک مختلفو پوهنتونو د آرکیالوجي څانګو مشرانو، طالب علمانو او د دولس هیوادونو ماهرینو ګډون وکړو. مشال رډیو سره په خبرو کې د امریکې نه راغلي آرکیالوجي ماهر گریک اوویل چې دا قسمه غونډې نه صرف یو ځای کې دل دي، بلکې دا هم چې ټول د یو بل د تاریخ نه خبر شي.
It's very very valuable. It's a great opportunity for people from all these different backgrounds to get together and discuss archaeology and cultural heritage.
په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه شپږ زرو نه زیات تاریخي ځایونه دریافت شوي دي او امکان دا هم دی چې داسې نور هم په زرګونو تهذیبونه د صوبې د خاورې لاندې پټ دي. یوې بلې ماهرې مهر تابان وې چې د خیبر پختونخوا ځمکې ډېر تهذیبونو ته زیور کړی دی او دا د نړۍ مخې ته راوړل مهم دی.
لکه خیبر پختونخوا یو داسې پروونس دی هغه کې موږ ته هر پیریډ سایټ ملاویږي، مغل پیریډ نه واخلې چې کم څومره انډس پیریډ دي، لکه ټول سایټ څومره موږ ته ډېر پیریډ دي، هغه موږ دلته یو کمپلیټ کلچرل پروفایل ملاویږي. څنګه چې ګورګا ټریس د پېښور کې هغه کې موږ ته یو کمپلیټ کلچرل پروفایل ملاویږي، اوسه پورې چې څومره دلته ډایناسټیز او څومره هغه راغلي دي، څومره چې اقوام راغلي دي، دلته رول کړی دی اغه ټول چې کوم ریمینز دي اغه باقیات موږ دلته ملاويږي.
په کانفرنس کې د خیبر پختونخوا سره سره د نورو تهذیبونو د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID is @voadiva.
Zayam nas zala janan yau tasawwur ke jodawma. Zayam nas zala janan yau tasawwur ke jodawma. پلستر کی تورب ماں کلستر کی تورب ماں کلے شنڈی خلب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں.
دا د علی بابا خان د پښتو سندرو ویونکی او ځوان سندرغاړی د دوی سره به خبرې اترې کوي. زمونږ همکاران په راتلونکي پروګرام های فایف کې نایله محمد او وکیل خان. نو تاسو هم د علی بابا خان دغه ژوندۍ مرکه چې دا هغه اورېدې شئ او د دوی نکو څه پوښتنه کول غواړي نو 00120205004 د زمونږ په پروګرام کې د برخې غسل لپاره نمبر دی. نو دغه پروګرام ته وګورئ د دې خبري خبرونې ورسته به تاسو د دوی سره دغه مرکه اورېدې شئ.
او اوس په دته دا وایو چې په قبایلی سیمه کې ټول استادانو تقریبا چې لک تر لګه دا شل زره جوړیږي، دواړه زنانه او نارینه استادان، دوی احتجاج وکاو د دوی د تنخواګانو او د چکم په ګریډ یا سټرکچر وته وي، یعنی د تنخوا ورکولو لپاره د دوی د نوکرې چې کوم طریقې کار دی، دوی ته پروموشن ورکول، دغه ټولې خبرې ورسره اوس حکومت ومنلې او د دغه وروسته اسکولونه پرانستل شول. د اسکولونو د استادانو چې کوم تنظیم دی اسوسییشن دغه مشر ویل دي چې موږ به هڅه کوو د الکانو جنکو چې د تعلیم څومره وخت خراب شوی دی چې هغه کم سبق چې وخت ځای شوی دی چې هغه ورته هم پوره کو او د غرنګي نور کار به هم چي مخ په وړاندې باندې بوزو. یقینا په دې باندې سکول چې کم طالب علمان یې غیم لري خوشحالي سرګنده کړي ده. ابراهیم شنواره د سیمینا تفصیلي رپورت باندې کوي.
په قبایلی سیمو کې د اپګریډیشن پالیسی عملی کولو په غرض د سیمې حکومتي سکولونو استادانو له اړخه د اپریل په 13 نیټه اسلام آباد کې شروع کړی شوی احتجاجي پرلت پرون یعنی د جمعې په ورځ د مرکزی حکومت له اړخه د دغې پالیسی عملی کولو اعلان سره ختم کړی شو او ورسره نن په واړه قبایلی سیمو کې د استادانو د کاربندې له وجې تړلې شوي په زرګونو حکومتي سکولونه هم دوباره پرانیستل شول. د مرکزی حکومت د خزانې او سفران وزارتونو له اړخه د قبایلي استادانو د اپګریډیشن غوښتنه منلو سره به لږ تر لږه شر زره نارینه او ښځینه استادان استفاده ترلاسه کړي. د کومې له وجې به چې دوی له د 2012 کال نه تر دغې مهاله مالي فایدې ورکولی شي. پرون په اسلام آباد کې د دغې حکومتي امر رسمي نوټیفیکیشن ترلاسه کولو نه پس په سلګونو احتجاج کوونکي استادان د خپل مرکزي تنظیم مشر خان مالک مسعود په مشرۍ کې اول پېښور ته واپس راغلل او بیا دغلته نه خپلو ایجنسیو ته روان شول. ډیورا یو سره په دغه موضوع شوې مرکه کې د قبایلي سیمو د استادانو مرکزي تنظیم مشر خان مالک مسعود کې یو اړخته د خپل احتجاج په کامیابۍ خوشحالي څرګنده کړه، نو بل اړخته هغه وویل چې د هغوی د احتجاج او کاربندۍ له وجې د ځایي محصلینو د تعلیمي وخت ځای کېدو عضله به کولی شي. خان مالک مسعود زیاده کړه چې د هغوی دغه مهمه او قانوني غوښتنه تر سره کېدو نه پس اوس هغوی په اوواړه قبایلي ایجنسیو او شپږو نیمو قبایلي سیمو یا فرنټیر ریجنز کې خپلو همکارانو ته د خپلو وظیفو ډېر په ذمهواری او باقاعدګۍ سره ترسره کولو تاکید کړی چې دغسې په هغوی د خپلو وظیفو نه ترسره کولو باوجود د حکومتي مراعاتو ترلاسه کولو تور وینځلی شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2012 کې د اپګریډیشن پالیسي اعلان کړې او عملي کړې وه او چونکې په قبایلي سیمو کې وظیفه ورکوونکي حکومتي استادان هم د صوبایي تعلیم محکمې لاندې راځي، نو دوی ته هم د دغې پالیسۍ له مخه د اپګریډیشن قانوني حق حاصل و، خو د مالي وسایلو کمی او د مرکزي حکومت سفران وزارت لخوا د قبایلي استادانو د دغې قانوني حق نه سرغړونې له وجې تر څلورو کارونو دغه پالیسي په قبایلي سیمو کې عملي نه کړی شوه، د کومې په ځای چې د سیمې استادانو وخت په وخت په مختلفو طریقو پل غږ حکومت ته د رسولو هڅې وکړې، خو د حکومت لخوا څه مثبته ګاب نه اوچتولو نه پس دغه په زرګونو متاثره قبایلي استادان بل آخر په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت وهلو مجبور شول او اوس چې د هغوی دغه احتجاج مثبته نتیجې راوړي او نن په واړه قبایلي سیمو کې په زرګونو حکومتي سپلونه هم پرانستل شول، نو ورسره به د مرکزي تنظیم مشر خان مالک مسعود په وینا د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا تیر میاشت اعلان شوی د انرولمنت ډرایو یا په حکومتي سکولونو کې د نوو محصلینو داخلولو مهم هم شروع کړی شي او د دغه پروژې لاندې به په راتلونکو دوه اونیو کې تر 1.5 لک پورې نوي ماشومان په حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او لخوا د پولیو د رنز نړۍ کې خورېدو په لړ کې چې کوم اندېښنې وې په هغې لړ کې په پاکستان نه چې کوم راتلونکي مسافرانو د هغوی په راتګ باندې د هغوی په سفر باندې بندیزونه ولګول او د دغې وروسته په پاکستان کې یو شمېر ګامونه واغستل شول چې پکې په هوایي ډګرونو د پولیو د مخنیوي لپاره مسافرانو ته قطرې ورکول شروع شوې. نو په پېښور کې په هوایي ډګر باندې د دې صورت حال دی د دې په هکله یو تفصیلي رپورټ لري نبیله مشتاق.
کال 2014 کوم چې د پولیو په هکله خبر پښتونخوا د پاره یو اغیزمن کال وو او 13 کالو کې ډېر پولیو کیسونه مخې ته راغلل. په خبر پښتونخوا کې پولیو وایرس ختمې دوه د پاره صحت چارواکو خپل هلې ځلې هم تیز کړې. او په یو دستور کې د صحت وزیر شهرام خان ترکی هوایي ډګر کې پولیو ټیم اضافه محسوس کړه چې هیواد نه بهر تګ راتګ باندې ویکسینیشن کوي. 13 مئی کال 2014 نه واخله تر اوسه پورې روزانه په حساب ایئرپورټ کې 150 پورې ماشومانو ته پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په دې حقلا پولیو ټیم کارکونکي کیسر خان ڈیوا ریڈیو ته دا وایي.
بچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے دریو کال نل تک پرمننٹ پوسٹ باندھی ہم اور ایز اے ورکر کار کو زمو کو پورے ایئرپورٹ کی ٹوٹل شپک ٹیم دی ہر یو شفٹ کی دو دو دی تقریباً ڈیلی 143 ابل اور تقریباً 202 پک ایشو 150 نہ کم نہ کی گئی دی کہ ڈلٹا میں خیبر ہم اغوان ہم ار یو راضی پکی کنا نو صرف دی یو شفٹ دا یو ٹیم چې دوه دغه کې نو تقریبا 300+ راځي زموږ ډیټا.
حکومتي هڅو په نتیجه کې د پولیو په وایرس تر ډیر حدا قابو موندل شوې ده. خو کیسر خان وایي چې انکاري والدینو په وجه دیتا دلته هم ډیر ستونزې رامخې ته کیږي او په خصوصي توګه پښتانه خپل ماشومانو ته ساس کې ورکولونه انکار کوي.
ریفیوزل داسې ریفیوزل چې زموږ بل سره لاس چولې دي یاره نه ورکه استاذ پولیو والا نه تنګې را لولته هم ورکوي دلته هم ورکوي ډوکې هم ورکوي ارزه کې ناسې کور په کور سره بل کار دی کې سو روزګار ورکوي نو دغه وجه سره روزگار نشه غربت دی تاسو لا پولیو کترې دغه نه زیاتې ورکوي ډاکټر ته په بګاغیم پکې دغه سوي کې کړي چې مونږ یاره هسپتال کې ورکو دا کو خو زیات تر چې مال سونه مخله راغلی هغه ما کور کړی.
چارواکو وینا دا چې پاکستان هم د پولیو مخنیوي د پاره کوټلې حسې کوي خو انکاري والدینو په وجه پولیو کیسونه مخې ته راځي. د یو وخت نه کوي چې داسې والدینو ته پکار دي چې پولیو مرض ختمولو کې پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو نړیواله د رائے د اظهار دغه ورځ نن منځل کیږي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې ماهران کارپوهان وای په یونیورسيټو یا د پونتونو په کچه چې بکم رسمي بحث مباحثه کې دی هغه غلطروم ختم شوی دی. په معاشره کې په خپل د زغم یا د یو بل خبرې یا په یو سیس باندې مکالمه کول خبرې اترې کول دغه کلتور او روایت هم رو رو ختميږي کم چې خبره نه ده. حمید الله په دې سیمینا تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
د شهري حقوقو او د اظهار او وینا د ازادۍ د نړیوال ورځ په موقع په بهاور کې د بلابلو مدني تنظیمونو غړو یو مباحثه وکړه او د جن په بلابلو اړخونو او پښتنه سیمه کې د شخصي ازادۍ او د رائے د ازادۍ په اظهار او په یو مسله د راغونډېدو یا اسمبلی په حق خبرې وکړلې. د پېښور د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر پروفیسر سرپراز خان وايي په دغه حقونو علمي بحث اوس کم شوی دی.
زه دا ګورم چې کافی مودېنا یونیورسيټو کې او کالجونو کې او سکولونو کې مخکې به د ډیبیټ مباحثه د یو بل خبره اورېدو او د علم د پاره مینا کافی مودېنا کم شوی دی او انټرنیټ، ای میل، سوشل میډیا، ایس ایم ایس دې راغلي چې دې ځای واغښتو نو اوس که هغه گنجائشونه پدې کې کم شوې دي او فزیکلی یا جسمانی طور باندې د ټیکنالوژي درا سره هغه ځینې نور پیدا شوې دي. مباحثه معاملہ چې دا شهري حقوق باندې هغه د یونیورسيټو نه شفټ شو او سایبر سپیس ته تللی دی.
په غونډه کې د سیاسي ورکرانو په ګډون د لګکیو مذهبي ډلو او د خواجه سراو استادو هم برخه واغسته. د سکانو یو مشر رادیش سنگ ټونی او د خواجه سراو نمائنده پرزانه وایي
1947 نو څخه پورې چې کم دینو 70 سال تقریبا دا تیریږي او موږ ته هغه چې کم شهري حقوق وي هغه نه ملاويږي. بلدیاتو کې چې کم سیټونه دي ارزه کې چې کم دینو هغه ورکړی شوی دی خو هلته مونږ یو جنرل کونسل سیټ باندې نشو د خپل مائنارټي سیټ باندې ودرېږو. چې کم ټاون کې او ډسټرکټ کې چې کم الیکشن پکار دی هلته چې بای سلیکشن راځو. مذهبي ازادي یو دایره کې بند یو جنو مونږ حسن عبدال د ځونو بهر نشو تللې ګوردوارې نه بهر مونږ ننکانا صاحب ته چې کم زمونږ بنیادی حقوق دي کم از کم هغه راکې دا جاب کې چې کوټا دی مونږ د کوټې نه تم تنگ راغلی یو
الټا چې کم قانون تحفظ دی هغه نه دی ملو زمونږ آی ډی کارډ یاغې پسې مونږ خواري منډې وهو او مطلب د کورونو مسله راشي یا دغه نو هغه مونږ ته نه دی ملو.
خود پټه لایرس فورم صدر رحیم شاه افریدی اویل په قبایلو کې بیا د بنیادی انساني حقوقو حالت د نور هیواد په پرتل ډیر خراب دی.
سره لګونه دی دا خو آئینی حقوق دي دا خو انساني بنیادی انساني حقوقو کې راځي. نو الته آئین سره شتنه نو موږ ته د کم ځینه به دا حق ملو شي. دا بنیادی انساني حقوق خو چې کم ځکه آئین نافذ دی په پا پاکستان کې التم نه دی حاصل نو موږ خو دا غینم ډیر لاندې.
غونډه کې زنانو هم د خپل حقوقو په ځپل کې دوه خبرې وکړلې. یو زنانه وکیل او سیاسي ورکر سنا گلزار وایي
اوس ریسنتلی دا الیکشن اوسو په هغه کې د خزو په ورټ چولو باندې چې کم دی دوی هغه ټایم پابندي ولاګوله کم چې د خزو کنسټیټیوشنل رائټ ته حالانکه دا سې نو کول پکار آئین 1973 کې چې کم دی صدا سې حقوق چې هغه د خزو او د سړو یو شان دی پای کې یو د حقوق هم دی چې خزه ته ورټ چولو او د خپل نمائنده سلیکټ کولو چې کم دی هغه خو پوره حق دی. اسومرم چې اداري دي کنه ز وګورم کو هر فیلډ کې وایي کې د خزو چې کم دی د حقوق وایلیشن کیږي.
وینا کون کو په خپل خبرو کې په حکومتي او سیاسي رویه هم ټکونه وکړل او وی ول ریاست زنډلې به مهار پریهي او په زنډلې د شخصي او رائے د اظهار پابندې لګولې دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
او اوس هم د اټلی ساحلی محافظ عسکرو نږدې زر کډوالو ته نجات ورکړې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا شوې ده. دغه د ژغورنې عملیات چې په بحیره روم کې تر ټولو لوی بلل شوې دي د اروپایي ساحلي چارو د انتظام سره په همکارۍ سره سرته رسیدلې دي. په دې اخلا د وایس اف امریکا خبریالې لیزا شلن رپورټ د منظر شهید په غږ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نوې راپور ورکړی چې د ژغورنې کارکونکو د روم سمندر نه شاوخوا زر کډوال ژغورلی دي. دا کار د ژغورنې یو لوی عملیات پر مهال ترسره شوی او په بریا سره د دغو کډوالو ژوند بچ کړی. د یونیسیار ویان ویلیام سپینډلر ویلی دي د ټولو کسانو شناخت په حق لا معلومات نه لري خو ایتالوي ساحل ساتونکو راپور ورکوي چې ګڼ شمېر کډوال د سوریې او عراق نه راغلي.
Apart from the two fishing boats that sailed from Egypt, it is believed that there were other smaller boats that came from Libya. Disembarkation of the 1,000 people rescued yesterday is taking place today at four different locations in southern
William
Italy.
Spindler وایي د دوه وړو کشتیانو نه بغیر چې د ایجپت خوا نیول شوې دي دا ګمان کیږي چې د لیبیا د لورې هم ځینی کوچنی کشتیانې تللې وي. هغه زیاتوي چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارات څلور مختلفو سیمو ته بزي په کومو ځایونو کې چې دغه کډوال ژغورل شوي دي او هلته ورسره معلومات هم شریکوي او مرستې به هم کوي.
It's clear just by our people on the ground that there are many families among those who have been rescued and there are many unaccompanied children. You know, so far they are being disembarked.
دا خو یو واضح خبره ده چې په دغو کسانو کې ډېری کورنۍ شامل دي او داسې ډېر ماشومان هم دي چې یوازې راغلي او کورنۍ هم ورسره نشته. د دوی د صحت معاینات هم پکار دي. هغوی ډېر په بد حالت کې دي او مرستو ته سخته اړتیا لري. نو موږ ډیر وخت ته ضرورت لرو چې د هغوی سره یو په یو خبرې هم وکړو. د یونیسیار د شمیرو تر مخه ویل کیږي سخت کال شاوخوا یو لکو نوي زره کډوال د سمندر له لارې اروپا ته رسیدلی دي. په دغو کسانو کې ډیری یې یونان ته تللي دي او ځینې هم ایتالیا ته. آی ډی ایم سی چې د ملک دننه د بې کوره شوي خلکو لپاره یو مرکز دی خپل یو خپور شوي راپور کې ویلي دي په ګرده نړۍ کې د بې کوره شوو خلکو شمېره 3.8 میلیونه کسانو ته رسېدلې. کوم چې د وړاندې په مقابل یو ریکارډ ایښی دی چې په کې یوازې 20 میلیونه کسان د ملک د ننه بې کوره شوي دي. د کډوالو ستونزې د نړۍ په کچه ورځ تر بله په زیاتېدو دي. همداشان که وکتل شي پاکستان کې هم د شخړو او تشدد له کبله 19 لکه خلک اغېزمن دي او خپل کورونه یې هم پرېښي دي. بلې لورې ته که وکتل شي افغانستان کې هم تر هغرې پیښې او تشدد کې د کډوالو شمیره لوړه تللې ده. افغانستان نه هم 8 لکه داسې کډوال دي چې نورو ملکونو ته تللي دي، خو رسنۍ وایي چې د نړۍ په کچه د بې کوره شوو کسانو کې 10% د سوریایي کډوالو ده.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه دا زمګه یو ساته خبری خبرونه ګرانو کتونکو، زمګه د ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. هغه ته وګوسې یو څنګه چربان دی موږ تاسو ته وی چې علي بابا خان سره یو مرکه لرو د پښتو وتلی سندرغاړي دی او د دوی سره خبرې اترې به کوي په پروګرام کې. نیخ پنیغه نایله محمد وکیل خان، تاسو هم د دوی سره په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. او ټیکنیکل اړخته زمګه پروڈیوسر محمد عالمگیر او موسرا انجینئرس کیو شامل جان او وان کولیو د هغوینا کارنیلیس د هغوینا هم ډیر زیاته مننه کوو. وګو سیزمګه خبرونه لا هم دوام لري.